دا مشال ویډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. په دې خبری سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې بعد جنوبی وزیرستان د مسجدو او احمد زی وزیر مشرانو له حکومت غوښتنی او د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ غړي غونډه ترڅنګ په خبرونه کې بعد قبایل او پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو تر هر څه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی پرون په شمالي وزیرستان او بکاخیلو کې د په هدفي بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وغوښتله. د پاکستان وفاقي حکومت هیله څرګنده کړې ده چې د پارلیمان په ګاډه غونډه کې بعد برېښنایي یا الکترانیک مشینونو د لارې د رایې اچولو قانون منظور کړي او د امریکا او چین ولسمشرانو د انټرنیټ له لارې اولنۍ سرمشریزه کړې ده. د خبرونو تفصیل پرون په شمالي وزیرستان او بنو بکخیلو کې د هدفي بریدونو په بیلابیلو پیښو کې دوه تنه وجل شوي او د دوو امنیتي اهلکارو په شمول درې تنه جوبل شوي دي. ځایي سرچینو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د میرعلي په هاسوخیلو کې یو ځایي کس رحمان الله په ډزو وجلې. دا راز په دویمه پیښه کې هم په میرعلي تحصیل کې وسلوالو د ډمپر ټرک ډرایور په ډزو جوبل کړی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو کسانو خلاف یې مقدمه درج کړي او تحقیقات یې شروع کړي دي. دریم پیخه پرون ماخام د میرعلي په نوراک سیمه کې شوې چې پکې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوال برید کې دوه سرتیری جوبل شوې دي. بلخوا د بنو زلې د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نه خودلو په شرط مشال لري تو ویل چې په بکاخیل منډي کې هم پرون ناسرګند وسلوال یو کس پړازو وجلې. پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف ریپورت لیکلی او تحقیقات یې شروع کړي. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمہواري نه ده منلې. سکه لیوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپې ته پیښې ریپورت شوې. په سیمه کې د هدفي وجنو زد په وار وار ولسي احتجاجونه کړي او د مخنیوي غوښتنې کوي. د جنوبي وزیرستان درې مسجدو او احمدزی وزیر مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرکنې سیمې د ځمکې ویش دی د پیرانګیانو د وخت د ریکارډ مطابق وشي. په دې لړ کې پرون په ټانک او وانا کې دوه جرګې شوې دي. د ټانک د جرګې ګډونوال ملک سید انور بیګا مشال لريو ته وویل
د انګریز په مسل باندې د ډیمارکیشن وشي چې کیما د وزیر حسابي چې آ وزیر ته ملام شي چې کیما د دمتونی حسابي آ دمتونی ته ملام شي چې کیما د مسجد حسابي آ مسجد ته ملام شي.
دا راز د وانه د جرګې مشرانو هم ویلي چې په دې لانجه کې مخکې هم جګړې شوې او په کې خلکو ته مرګ ژوبلا وړېدلې. په کار د حکومت د پخوانی ریکارډ سره سم حل کړي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال بیګا مشال لريو ته ویل چې دا مسله به د جرګې د غوښتنو سره سم حل کړي. ټاکل شوی چې سبا له په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د رای واچولو د برېښنایي یا الکترانیک مشینونو د استعمال په اړه د قانون په حق له وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کړي او هیله ده چې دغه قانون د پارلیمان په ګډه غونډه کې منظور کړل شي. حکومت وایي چې له دې سره په انتخاباتو کې رونوالی راشي خو اپوزیشن ګوندونه په دې حق لاندې ښنې سرګندوي. د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم پرون په یو بیان کې وویل چې که حکومت په دې غونډه کې د وټونو اچولو د مشینونو د احتساب د ادارې قوانینو کې ترمیم او د سټیټ بانک د اختیاراتو محدودولو قوانین منظور کړي نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان بانکوای د بهرنیو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو لپاره به نن 10 میلیونه ډالر د بانکونو او صرافانو لالارې لیلام یا داو طلبۍ ته وړاندې کوي. یاد بانک دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې. د رویټرز خبري ایجنسۍ د ریپورت لمخې په دې ورستیو کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې ډېر ښکته شوی. د کابل په شهزاده سرای کې د یو ډالر بیه نږدې 490 افغانۍ ته رسیدلې. د افغانستان بانک له بانکونو او صرافانو غوښتي چې په دغه داو طلبۍ کې ګډون وکړي. د بانک دغه راز ډاډ ورکړی چې د افغانستان بانکي سیستم به ډېر زر بیرته عادي حالت ته وګرځي او افغانۍ به خپل ثبات وساتي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د انټرنیټ له لارې اولنۍ غونډه وکړه. په دې ورچوال سرمشریزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو اخکار خپل منځي اړیکو کې ثبات او د کړکېچ نه بچ کېدو لپاره لارې ولټوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دغه سرمشریزه د نومبر په 15 د واشنگټن په وخت ماښام مهال شروع شوه چې تر 3 جاری وه. په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ تعلقاتو کې ډېر زیات تناو راغلی، له دې غونډې د کوم غټ پرمختګ، لویو اعلانونو او یا ګډې اعلامیې جاري کېدو تمه نه کېدله. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واورېدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اورېدونکو، د دې ګړۍ تر پایه کرا سره پاتې شوي، نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو رپورټونو تفصیل به واورئ. د جنوبي وزیرستان د مسجدو او احمدزی وزیرو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرکنې سیمې د ځمکې د ویش مسله دی زر تر زره هواره کړي.
د انګریز په مثل باندې ډیمارکیشن وشي چې کیما د وزیر حسابي چې آ وزیر ته میلان، کیما د دمتونی حسابي آ دمتونی ته، کیما د مسجد حسابي آ مسجد ته میلان.
د پاکستان د قومي اسمبلی او سنیټ د ګډې غونډې تر ځنډېدو وروسته ټاکل شوی چې دغه غونډه به اوس د نومبر پر 18 ترسره شي. خو د اپوزیشن ګوندونو یو استازی په اړه وایي په کورم کې یو شمېر هسپتالونه داسې دي چې د جوړېدو یې کلونه وشول خو لا هم غیر فعال دي، چې پکې یو د بدن ټراما سینټر دی. په خیبر پختونخوا کې د شری او روبیلا واکسین او نن د زغم نړیوالې ورځې لمانځلو ترڅنګ په خپرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. زو د خپرونه لومړی رپورټ طرف ته. د جنوبی وزیرستان درې مسیدو او د احمدزی وزیرو مشرانو په بیلابیلو جرګو کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کرکنې سیمې د ځمکې ویش د انګریزانو د وخت ریکارډ مطابق وشي. دوی وایي په دې ویش مخکې هم د قبیلو ترمنځ جګړې شوې چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي، نو پکار ده چې حکومت دې زر تر زره دا مسله هواره کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ته وویل چې دوی به دا مسله د جرګې د غوښتنو سره سمه حل کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان درې مسجد او د احمدزی وزیر مشرانو 13 ورځ په ټانک او وانه سیمو کې په جرګې کې د مقامی انتظامیا چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د کرکنې مځکه ویش د انګریز وخت مثال په مطابق وکړای شي. د سویلی وزیرستان ټانک ډیپټی کمشنر کمپاؤنډ کې د درې مسجد جرګې په باراکشه ملک سید انور مشال ریډیو ته وویل
د درې مسجد جرګاوه د ګومل او د کرکنې په حواله مسجد کو مطالبہ دادو دے انتظامیہ و دے حکومت نا چې دے انگریز ولا مثل روخ لے دے انگریز په مثل بندے دا ڈیمارکیشن وشی چې کیما دے وزیر حسابی چې آ وزیر ته میلاو شي، چې کیما دے دمتونی حسابی آ دمتونی ته میلاو شي، چې کیما دے مسجد حسابی آ مسجد ته میلاو شي. دے سور دے مخشے پوس انتظامیہ ڈیمارکیشن شوری کھڑای و دے دمتونی و دے وزیر پا بندے مسجد کو ورتے چنا چونکہ دے دمتونی سرا دے مسجد خورا لگے دلی دو دے وزیر خورا سرا لگے دلی ہن دو اور سرا ور سرا د حکومت نه دا مطالبه وکړله چې کچیرته حکومت د لات ولل نه چار وخلي نو بیا مسجد کوم او خپل اقدام کولی وخستله به نه مجبور شي.
په وڼکشه د احمدزی نه قومي مشرانو جرګې غوښتنې په باراکشه د ملک سردار علي خبرې واروي.
کرکنه باندې 120 سال نه دا مو میلا راونه دو نن ورځ خبره خو نه دو کنه بیا په داکشه مسجد په میش کې سلسی کړې دو مسجد د وزیر د دمتونی په میانس کې اجرتینه وخستې دي. 2019 کې رغلای و جرګې کې کړلې دا میز د په مصر سره متفق وی هغه مصر کونټری وس حکومت استلې دي او مکمل کړی نه دی او ها میز ورته یی چې ود استلې چې کلا میز زمینات ک وزیر دمتونی په 1 کروڑ نقد باندې ریپی باندې په تنایی کې چې میز خپل کمیټه جوړې کړې وی چې لیکل دا ته په ذاتی چې مو خپل کمیټه مدر وغوړه دمتونی در وغوړه هغه د انګریز په مصر چې میز څه کړی دي سره میستا قبل قبول دي.
د توی خلای سیمې یو مشر غلام حسن دوتانی ویایي چې مقامی انتظامیه ده د ماسید وزیر او دمتوڼۍ قبایلو ترمنځ د کرکڼې مځکې مسله ده زر حل کی.
اوس چې د کوم ټیم انضمام راغلی ده مخکې د قبایلو کې د جرګې د جګړې سکومې دا دومره ګرمې نه وې روانې چې دا کوم سیستم کې روانې دي. هغه ټیم کې به مثال قبایلو دومره جنګ هم نشو کولی که د جنګ کې دی بیا په هغه ټیم چې مشران نیول کېدل بیا به مشران چې به کاغذونه ثبوت نه چې کله تېست بیا چا د هغې سرغړونه هم نشو کولی ځکه چې دغه کومه معامله روانه وه. دا بردوی خو نه دوتاڼۍ کړې وه نه سلیمان خیل نه وزیر نه مسعود کړې وه. دا خو ګورنمنټ او پاکستان سرکار راچک سه شپږ میاشتې په دې خبره دا تقریبا مخشې تېرې کړې ته لګیا وو درې میاشتې دا اوس چې وو ته دا نه میاشتې په دې لګیا ده چې دا نقشه ده دا مثل ده دا کاغذونه دي. دا حکومت بردوی وکړې نشانونه یې وکړه د حکومت نقشه وه په دې کې باندې راغله. نو اوس په کار دا نه ده چې د دې نه بعد نوره وینه توسي ځکه چې اوس حکومت دا خپلې بردوی خپل واده خپل دې ته ورسوي هر چا ته خپل قناعت ورکړي دا خلک نور کتابونه جنګوي.
د ماسید وزیر مشرانو جرګې غوښتنې په باراکشې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی هغوی وویل
دی خو جرګو ما ته نشته ځکه چې ما سره ملو شوی دی. عمومي خو طریقه کار دا دی چې کوم جرګو کې بیا هغه حکومت خپل موقف نه خبروي نو دی راشي مونږ سره ملو شي بالکل. خو چې انګریز ته مثل دی انګریز مثل مطابق وي نه به مثل خوشته نه دی نو بس دغه یو ریکارډ خو دی جرګې کړي خپل کېدی چې اندرونی دغه مونږ سره نه دی ملو شوی نو مونږ سره ملو شي موقف اورو.
دا دی هم یودوي چې د کرکڼې سیمې ځکاني اختلافاتو په وجه د ضلع خیر وزیر او دمتوڼو په منځ کښې څو ځله اول هم جګړه شوې ده چې پکښې د دواړه لوریانه ډېر کسان مړه شوي او پر هر جلی شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د نومبر پر یولسمه نیټه د پاکستان د قومي اسمبلۍ او سینټ د ګډې غونډې تر ځنډېدو وروسته ټاکل شوې چې دغه غونډه به د نومبر پر اوولسمه ترسره شي. حکومت پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ووټونو اچولو، د برېښنایي مشینونو د استعمالولو قانون ترڅنګ ځینې نورې قانوني مسودې هم د منظورۍ لپاره غونډې ته وړاندې کړي. خو پرون د پاکستان جمهوري غورځنګ له اړخه خپور شوي بیان کې راغلي چې که د پارلمان نه لانجمن قانون منظور شول نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. په دې حق لنور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
په دغه اړه تېره ورځ په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د حکومت د متحدانو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په قیادت د اعتماد د خودل وروستو به اوس د پارلمان شریکه غونډه سبا دوه بجې ترسره کیږي. د وفاقي وزیرانو د خبري کانفرنس پر مهال د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد دعوه وکړه چې وزیر اعظم عمران خان د ووټونو د برېښنایي مشینانو په اړه د اتحادي ګوندونو تحفظات په خپله لرې کړي دي. خو په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي دوی به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په شریکه د الکترونیک ووټنګ مشینانو د قانون د منظورولو حمایت نه کوي او دا ځکه چې دوی غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ووټنګ مشینانو د کارولو نه علاوه نور ډېر اصلاحات هم پکار دي.
دا اوس کوم د دې سوچ د نو دا د راتلونکي الیکشن لپاره هغه چې کوم مخکې شوی چې فارم 45 موږ له نظر راکړي او کوم اټی سیستم چې کوم ډاون شو د شپې او بیا ریورس پانې شو نو موږ نه غواړو چې داسې دی شو موږ دې مذمت هم کوو د دې مهنوي هم کوو. په لحاظ موږ دا ویو چې د الکترونیک ووټنګ مشین نه دی اوزي او دلته دې د الکترول ریفارم یو ایجنډا مخې ته راشي او هر پارټي د خپل تجاویز ورکړي او هغه تجاویز باندې د هغې نه چې کوم اکسپټیبل یادې والی نو لحاظ 18 امینمنټ شانتي یا د 1970 کانسټیټیوشن د په ټول جماعتونو په دې باندې ساين شي او په ټولو ته قابل قبول وي نو چې کله به الیکشن شي نو زما په خیال باندې څنګه چې اب 18 امینمنټس تمام صوبې د خپل وسایل د خپل عوامو لپاره استعمالي او مرکز سري شي کولی نو داسې بیا یو جماعت هم چارجز نشي لګولی ولې چې د هغه په اړه الکترونیک پام باندې ساين.
د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د انتخاباتي اصلاحاتو په سر د حکومت او حزبي اختلاف ترمنځ په مهمو نقطو د اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د اخیری انتخابات شو چې په نتیجه کې عمران خان سی وزیر اعظم شو د دې په حق لباندې کم چې اپوزیشن جماعتونه دي هغه کې تقریبا د ټولو جماعتونو د ګیلوا چې دوی دا ویل چې مونږ سره ټګي شوی ده په کومه طریقه باندې انتخابات شوی دي په پولینګ سټیشن کې دننه کم ماحول او په هغه باندې د دې ګیلې وي بیا چې نتیجې په کومه طریقه باندې راغی په هغه باندې د دې ګیلې وي دوی ویل چې ټول اختیار او هر څه چې دی هغه صرف الیکشن کمیشن سره وي او دې کې نور څوک نه وي د پاکستان نور ادارې دې په دې کې نه وي لکه دا الیکشن کمیشن اختیار من کول او نور ادارې د دې دغه نه لري ساتل د دې الیکشن نه د دې الیکشن د ټول پروسس نه هغه د دې ټولو کې لوی ارمان دی دوی وایي چې فیر الیکشن به الګ کې دي چې کله به چې هغه الیکشن کمیشن کوي
په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي غړي اقبال اپریدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اوټونو د برقي ماشينانو د قانون منزورولو لپاره د حکومت اتحادیان هم دوی سره رضا شوی دي او د حزب اختلاف ځینې غړي به هم د دوی ملاتړ کوي
چې کوم د بوت پر ورځ کوم مجلس دی دا غي مقصد هم دا دی چې د اوټینګ د لپاره کوم ماشينونه دي غواړي چې په دې باندې د الیکشن کې په دې باندې د اوټا چول شي دا غي مقصد دا دی چې په دې کې د دانلې لار ونیسي کاغه د اپوزیشن یې سدی او کده حکومت هغه سنسیر خل چا غواړي چې فیر الیکشن دی وشي دا په دې قانون سازي کې د وزیر اعظم او دغه د ملګرو حمایت کوي او ان شاء الله زموږ تیارې مکمل دي ان شاء الله په د بوت پر ورځ به موږ دا قانون سازي کوو
خو بلې خواته 13 ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو په ورچوال غونډه کې یاد تحریک د پارلمان د شریکي غونډې د لارې د قانون سازۍ کولو مخالفت کړی دی او د پی ډی ایم لخوا تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې که د پارلمان نه د اوټونو د برېښنایي ماشینونو کارولو قانون د احتساب د ادارې ترمیمي قانون او د سټیټ بینک د اختیاراتو د محدود کولو د قانون پر رنګ لانجمن قوانین منظور شو نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشال ریډیو اوري د باجول نه په یو سل وویش نیبرهود او ویلج کونسلونو د اقلیتونو درې کاندیدان نو د اقلیتونو درې کاندیدان د مقابله نه په غیر منتخب شوی چې پکې یو سنا پرویز هم ده نوموړي د نومبر پر 15 مشال ویډیو ته وویل تر ټولو اول با د عیسایانو لپاره هدیره غواړي ورپسې په نوکریو کې 15% کوټه عملی کولو لپاره به هم غږ پورته کوي سنا پرویز وایي د باجوړ عیسایانی او پښتني زنانه په تعلیم او هنر کې ډېره تکړه دي خو مسله د کورنیو لخوا هنر او تعلیم پټول دي چې مخې ته ناراضي شانواز ترکزی د سنا پرویز سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پترایار کړې
د باجوړ خار سنا پرویز د بلدیتي نظام د لاندې زنانه کونسل منتخب شوې د اقلیتونو په څوکۍ د عیسایي ورورولۍ سره تړاو لرونکي سنا پرویز د خار باجوړ اوسېدونکي ده ویلج کونسلي میرعلي قلعه دی او پوسټ ګریجویشن یا تر 14 پورې سبق هم ویلې سنا پرویز د نومبر په 15 د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باجوړ کې یوازې 4 اقلیتي کاندیدانو درخواستونه ورکړي درې پکې منظور شي درې واړه کاندیدان د کومې مقابلې نه بغیر منتخب شو ځکه په مقابل کې کوم کاندید نه و په دغه درې وړو تنانو کې یو ځنانه او هغه ده پخپله ده سنا پرویز مشهد ریډیو ته وویل باجوړ کې عیسایانو ته ورپې خطر ټولو غټه ستونزه د عیسایانو د هدیرې ده
اگر ہمارے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم
دا وای کمون کی دلته څوک مرشي نو فزای د دې چې دلته خخو مونږه مړي کې مرګري ته یا مل کړتا او یا نو خار ته وړو په جنازه وړلو کې هم را تړي مشکلات پیښ وي او زه غواړم چې خدای دې وکړي زه تر ټولو وړاندې دغه مسله هواره کوم
کې مې یہاں پہ اس مسله کو حل کروں سب سے پہلے
په باجوړ کې یو سل او ویش کونسلونه دي د کې ویلج او نایبرهود دواړه شامل دي په هر کونسل کې د اقلیت لپاره یو یو څوکۍ مقرره ده ولې یوازې 4 تنانو په کې د اقلیتونو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي یو سل او څلور څوکیو باندې د اقلیتونو یو کاندید هم نشته. دا شرط په مومندو کې پنځه شپېته ویلج او نایبرهوډ کونسلونو باندې څلورو د اقلیتي غړو د کونسلري دپاره درخواستونه ورکړي. د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوي یو لیست تر مخې د خیبر پختونخوا په دغه اولسو ضلعو کې چې د دسمبر په نولسمه به پکې انتخابات کیږي د ویلج او نیبرهوډ کونسلونو شمیره 2324 ده. تحصیلونه پکې شپږ شپېته دي خو په دغه شمېره څوکیو باندې د اقلیتونو د 324 کاندیدانو لخوا درخواستونه ورکړی شوي دي. ثنا پرویز لنډ وخت وړاندې واده شوي ده، بچي نشته او زیاته یې کړه. دوی د سرکاري نوکرۍ لپاره هم ډېر وارې درخواستونه ورکړي وو خو نوکری ورته نه ده میلاو شوي. دا زیاتوي کوشش به کوي چې د اقلیتونو لپاره په نوکریو کې د مقرره شوي کوټې په مطابق ورته نوکری غواړي. یو نجی سکول کې درې میاشتې د استاذۍ نوکری هم کړې ده خو تنخواه یې راته نه راکوله، نو پرې مې خوده. بیا مې سرکاري نوکرو ته هم درخواستونه ورکړل، استاذۍ دپاره مې هم درخواست ورکړی و. حالانکه زموږ معنی د اقلیتونو په نوکری کې 15% کوټه هم مقرره ده خو باوجود د دغه کوټې نوکری نه راکولې. سنا پرویز خپل ټول سبق په خار باجوړ کې ویلې دی. دا وای دی په خپل لیدلی چې د باجوړ زنانه په تعلیم او هنر کې ډېر تکړه دي، خو مسله د نارینه نه ده چې خپل زنانه مخته نه راولي او د هغوی تکړهوالی پټوي. الله پاک خو ټول انسانان یو شان پیدا کړي، نو ځکه خو د ټولو انسانانو حقونه هم یو شان دي، نو بیا خو زنانو ته د هغوی حقونه ورکول پکار دي. سنا پرویز وویل د عیسایانو د خپلې هدیرې او نوکرو د مسلې وروسته د دوی درېیمه غټه مسله د استوګنځایونو ده. کورونه یې نشته دی او چې کوم دي هم، نو د دوو کوټو په یو وړوکي کور کې درې او څلور کوربې اوسېږي. زیاتوي چې د کورونو د مسلې د هواري دپاره به هم غږ پورته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته. په کورمه کې یو شمیر هسپتالونه داسې دي چې د جوړېدو یې کلونه وشول خو لا هم غیر فعال دي. په هغو کې یو د بګن ټراما سینټر دی چې روغتیایي عمله نه لري او ودانۍ یې بنده پرته ده. د سیمې مدني فعالان د دغه ټراما سینټر فعال کېدو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي بیا وایي دا یې په ترجیحاتو کې ده چې یاد هسپتال زر تر زره فعال کړي. نور حال طارق ورغزی راکوي.
د کورمې مدني فعالانو د پیرپورز غوښتنه کړې ده چې په بګن کې 15 کال وړاندې جوړ شوی د مختلفو حادثو او واقعاتو پر وخت ژوبل شوي تنانو د درملنې لپاره خصوصي هسپتال ټراما سنټر دی فعال کړې شي. د صدې محمد جمیل مشال لډیو ته وایي کیاد هسپتال ته روغتیایي عمله ورکړل شي او بل دا چې د طبي سامانو سهولت ور برابر شي، نو ځایي اوسیدونکي به نورو سیمو ته د تلو پر ځای په خپل علاقه کې پر سمدستي د علاج معالجې کولو جوګشی.
دتا مشه د پرا اغه زخمیان چې اغه په اکسیډنټو کې یا په نور حادثاتو کې چې اغه سر انجری وشي، یعنی سر مات شي، اډوکی مات شي، خپه مات شي، لسونه مات شي، نو اغه مریضان ورته اغه هسپتال تروړي، اغه ټراما سنټر تروړي، به اغه کې علاج کیږي. اوس دی وخت سره مطلب سره حکومت مده مونږ شکر گزار یو چې مطلب ټراما سنټر مونږ تراکړو، خو ستش بلډینګ باندې به مونږ څه کوو چې کله اغه فعال نه دی. اوس حق دا دے تو گورنمنٹ دیتا دی بلڈنگ باندې خرچ شوی دے، پیسې لگی دلی شوی دی، پکار دا اس دا فعال شی. نو اس لکه یو سڑے تا دا سر زخمی دے، آغا چا کرا تا کوارڈ پی خوار تر سوی نا آغا دا اغدو زخمون واجی نا هم مر شی.
بلخوا د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت رحمان د بګن ټراما سنټر غیر فعال کېدو وجه دا ښایي کله چې یاد هسپتال ودانې تر جوړېدو پس ورته حواله شو، نو هغه وخت متعلقه چارواکو د روغتیایي عملې تعیناتي او هغلته ضروري دوایانې او طبي سامان لپاره رسمي غوښتنه نه وکړې. ډاکټر عنایت رحمان وایي سمودا وړاندې شیډول فار نیو اکسپینډیچر، یعنی د نوي اخراجاتو شیډول تیار کړي چې پکې د بګن هغه ټراما سنټر لپاره د طبي عملې او نور بندوبست ویل شوی، او زیاتوي د اس ان ای هغه فایل د منظوري په اخره مرحله کې دی چې له مخې به د 1400 ډاکټرانو په شمول 240 نور عمله هغلته تعینات شي. چارواکي دا هم وایي دای په ترجیحاتو کې دا چې د بګن ټراما سنټر زرت زر فعال کړی.
فائنل چې کوم فایل دی هغه په فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پروت دے او اگر فائل اگر ریفرنس لیٹر ما خپل محترم ایم این اے سیپتا اور ایم پی اے سیپتا ور کڑے دے او اگی دوڑو ما سر وعدہ کڑے دا چی سو نظر پاسیبل وی دا با مونگا چونکہ زمانگا خپل حکومت دے دا با مونگا دا منسٹر ہیلتھ نا اپرو کو نو ٹراما سنٹر بگن فنکشنل کول فائنل سٹیجز کی دے دا زمونگ سر ایو اولیا مسئلہ با حل کی
پا منزنی او کزا کرما کے دری چلویخ ورکوٹی او گٹ ہسپتالونا دے چپکی یاولس ہسپتالونا تر جوڑے دو کالونا پس ہم لا هم غیر فعال دي. صحت محکمه د هغو هسپتالونو هم د فعاله کېدو لپاره هڅې روانې کړې دي. که څه هم هغلته دا وخت 22 هسپتالونه فعال دي خو هغه هم داسې دي چې د صحت په لړ کې د ځای اوسیدونکو ضرورتونه نه پوره کوي. طارق کورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال تر څنګه اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
مشال ریڈیو اور زو سوات تا پسوات کی پا نشو دا اختہ کسانو علاج کون کے غیر سرکاری ادارے احساس ریہیب سینٹر مشروائی چی دا دوی دا سروے ترمخا پا سیما کے پا نشو اختہ شو خوا پینزل لزردہ سے کسان شتا چی علاجی پا اسانا کی دیشی خود نشو ختمولو لپارا دا نشئی موادو پا قاچاق بندیز لگول پکار دی. بلخوا د ملکن ډیویژن کمشنر وایي حکومت د نشایانو د بیا بحالی او نشئی موادو د مخنیوي لپاره هڅه کوي او په کار ده چې اولس هم په دې کې خپل کردار ترسره کړي. دا سرګندونې په سواد کې په نشو د اخته کسانو د علاج لپاره د ایوی ودانۍ د پرانیستې پر مهال په یوه دستوره کې شوي چې زمونږ خبریال نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
سوات پیزاگرد بائی پاس کے دنشیانو بیا بحالی و اداری و دانے پرانس پا مقا خوندور دستورو شوا چی مشر میلمی دا ملکن ڈیویژن کمیشنر ظہیر الاسلامو اداری مشر دیش کلن پا ظلمابود پا سر کیویل چی پشپگم جماعت کی نشا شروع کروا تر دو لسم جماعت پوری کولا رستے پا اسلام آباد کی علاجو شو او خیال رالو چی دا سوات بیوسا او غریبانانو نشئی عادی خلقو تا ویڑیا علاج ورکڑی دے وای چی دا نشینا قلار در دمرا گران کار ندے
کسو کوئی چی نشا پر خودل مشکل دے نظما با خیال زد دا مرحلی نا پخپلا باندے تیر شویم نشا پر خودل مشکل ندی خود نشی پر خودو ارادہ کول چی دی او ریہیبلیٹیشن مرحلی تتلل چی دی اغلق شانتی مشکل دی عموماً زمونگ زوانان داوی دا غوی سر چکل نشوی و یر نن بے حکم سبا بے بیانکو نو مونگ لسبا تکتل ندی پکار بلکہ ہم نن دغه فیصله غستل پکار دی چې د دې سز نه د غزلیل زلالت نه دغه رسوای نه مونږ راوتل پکار دی.
په اداره کې دا وخت سیو سل سلویخ د نشي عادی کسانو علاج روان دی چې پکې د منګورې لسکلن یو ماشوم هم شامل دی. دی وای چې درې میاشتې وړاندې سنټر کې داخل شوه اوس د نشي څخه قلار شوه.
مالک مخبره کې را سره مرګري نه شو را سکون نه رام جو مرګر راته را شو وسکه خشینې جو سره کې نشته مې ترول چې وسکم بیا به مسکن بیا مسکونم پرې خاوډم مدرسه می پرخم نه بودی جخ کی برداشت دل جامیش ببر ببر وختم بازار تناسم چرسو سکل جو درالو جو راز زوسر
د نشانو بیا به هلی سنټر کې کارکون کې اکرام الله یوسف زی وای چې نشکون کې زیاتره خلق د سنسه ستونزو او مسلو سره مخ وي او نشه سره بیا دغه مسلې نور هم زیات شي.
نشه هم دا چل کوي چې هغه وختي تور هغه ډوپامین لیول باغه کې سیوا شي او باغه کې د خوشاله هغه دغه چی هغه ته سیوا شي غرض دغه کپغه خانه لوکي پروتي کپه معاشره کې پروتي په بدځه کې پروتي خو هغه ته د خوشاله هغه اظهار کیږي نو د دې منفي اثرات په معاشره باندې داسې راځي چې هغه بیا په دې خانه لوکي او په دې ځای کې پروتي او هغه کې هغه مازغه چی سوچ چی دغه کار پری دینه د دې نشه حاصلولو د پاره هغه بیا په غلطو لار ځي غلطو لار په داسې سنس کې دي چې هغه په غلا غولتي باندې یل نه کوي هغه په چې یو سړی داسې لړ شي چې دغه سوچ کار پری دینه هغه بیا د بل په ژوند باندې هم یل نه کوي نو د دې چی دي ډیر زیات منفي اثرات دي دا غرض دا چې لکه انساني ژوند ختمي پلند ده.
په سواد کې دا وخت سلور د نشيانو بیا به هلي غیر سرکاري خیراتي ادارې کار کوي چې پکې تر 1500 نه زیات نشکونکو علاج روان دي. دغه ادارو مشران وای چې اوسم په زرګونو د نشي ناروغ تنان د علاج په انتظار دي. په دا اړه حکومت سهل ضلع کې وي دغه پښتنه مو د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر اسلام نوکړه نو ښاغلی وای
حکومت ډېر ویجیلنت دی ډېر کار کوي په دې باندې سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ زموږ د پروینس کې چې دی نو هغه لګیا دی په دې باندې کار کوي او چې کله پورې د زموږ ملک کې انڈسٹریلائزیشن سیوا نہ دے شوے اویئرنیس نہ دے شوے ایجوکیشن نہ دے شوے نو خلق دا بے روزگاری دا لاسنا غربت دا لاسنا دا ہر قسم جائز نہ جائز کم دا گدے کنا ارننگ دے پارا اگا دا سی خلق چدی ڈپرائیوڈ خلق چدی دا دا خلق چې دین واغه دې طرف ته زی
په سواد کې د نشان علاج کونکو ادارو مشران وای چې دا وخت د سړو سره سره یو شمیر خځې هم نشه کوي او پکې زیاتره پودر او آیس نومي نشه شامل ده. دغه مخنیوي لپاره د نشه پراوړلو او خرڅولو نور سخته پابندي پکار ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري اوریدونکو په پیښور کې د سحر نه نیمه بجې کېدونکې دي. منور شاه په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدر توڑان دکړي.
ځایی خلک، پولیس او امنیتي چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان او بنو بکخیلو کې د هدفي بریدونو په بیلابیلو پیښو کې دوه تنه وژل شوي او د دوو امنیتي اهلکارو په شمول درې تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. پولیسو د نامعلومو کسانو خلاف رپورټونه درج کړي او تحقیقات یې پیل کړي دي. د جنوبي وزیرستان درې مسیدو او احمدزی وزیر مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د کرکنې سیمې د ځمکې ویش دی د پیرانګیانو د وخت د ریکارډ مطابق وشي. په دې لړ کې پرون په ټانک او واڼه کې دوه جرګې شوې دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال بیګام شال ریډیو ته وویل چې حکومت به دغه مسله د جرګو د مشرانو د غوښتنو سره سم حل کوي. ټاکل شوی چې سبا له په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. حکومت هیله مند دی چې په دې غونډه کې به د رایو واچولو د برېښنایي یا الکترانیک مشینونو د استعمال په اړه قانون منظور کړل شي. حکومت وایي چې له دې سره به په انتخاباتو کې روڼوالی راشي. اپوزیشن ګوندونه په دې حق له اندېښنې څرګندوي. د افغانستان بینک وایي د بهرنیو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ د ثبات راوستلو لپاره به نن لس میلیون ډالر د بینکونو او صرافانو له لارې لیلام یا داوطلبۍ ته وړاندې کړي. په وروستیو کې د افغانستان د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې ډېر لوېدلی. د کابل په شهزاد سرای کې پرون یو ډالر نږدې څلور نوي افغانیو ته رسېدلی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د انټرنیټ له لارې اولنۍ غونډه وکړه. په دې ورچوئل سرمشریزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو کار خپلمنځي اړیکو کې ثبات او د کړکېچ نه بچ کېدو لپاره لارې ولټوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دغه سرمشریزه د نومبر په 15 د واشنگټن په وخت د ماښام مهال شروع شوې وه چې تر 3 ساعته جاري وه.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه در توړان دکل اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته. د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د جمی پرمحل به افغانان ایواز پرې نګدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړي چې د جمی په را رسیدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند 50,000 ټن غنم مرسته افغانستان ته راورسیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د ډېرې وړې کېدو په حال کې دی او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هیواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازنۍ لارې وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په را روان ژمي کې به نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې او پرونی په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تیره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخوانی حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکی وو، واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دا هیواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثره افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي:
امروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه زه اسدالله سره په اړیکه کې یم. خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډېر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي یې خرڅه کړې ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت.
راز څخه ورور خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي، ټوله د پخوا مشران یې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بېخل هیڅ چاته نه ورکوي. راسه یې وګوره په دا یاد کې چې په سوو ماجر پراته دي. یو کورت یې یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دي ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره دغه راز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي موادو او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړې چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولېږدوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته د نومبر په 12مه په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان لارې د هند دغې مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان ورونو پر غوښتنې غور وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا به لکله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د نوې ډیلي لومړنۍ مرستې وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی امارات او د منځنۍ آسیا د سیمې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د بزرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډېرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو اوري. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو وروسته پرون خوست کې هم د لوړو ټولګیو زده کوونکو جینکو ته د زده کړو اجازه ورکړل شوه. په دغه ولایت کې د لوړو ټولګیو زده کوونکو جینکۍ غوښتنه کوي چې د هلکانو زده کوونکو په شان د دوی ته هم د زده کړو ښې اسانتیاوې برابرې کړل شي. دوی وایي اسلام دین ښځو او نارینه ته په یو ډول د زده کړو د حاصلولو اجازه ورکړي او همدې ته په کتو ښځې هم غواړي چې د زده کړو په مخ کې خندونه جوړ نشي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کوونکو نجونو مشال راډیو سره په خبرې کې وویل د ښوونځیو د تړل کېدو په موده کې خپلې راتلونکي ته اندېښمنې وې او فکر یې کاوه چې ممکن د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی هیلې سرته ونه رسیږي. د بی بی خدیجې لیسې د 12م ټولګي وې زده کوونکې رڼا وویل:
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نه وي، بیا ونه تړل شي او په راتلونکي کال کې موږ هم د خپل ښوونځیو په وخت پرانیسته غواړو. تعلیم چې د په اسلام کې ښځې نارینه دواړو ته ورکړل شوی دی، نو موږ هم غواړو چې زده کړې وکړو او خپل هدف ته ورسیږو.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې د قدرت واګې په لاس کې واخیستي، په ټولو ولایتونو کې له 1 تر 12م ټولګي پورې د نجونو ښوونځي وتړل، چې بیا قرار قرار په څو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړه. په خوست کې د 12م ټولګي یو بل زده کوونکي هیلي وایي طالبانو په دې ولایت کې هم د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي ول، خو اوس یې پرانستل چې دوی ورته خوښي دي.
دا چې طالبانو مکتبونه ځنډولي وو، اوس یې شروع کړل، موږ ډېر خوښ یو، خپل آینده ته ډېر په تشویش کې وو. کورو کې مو درس نه دی ویلی او دوی نه مو هیله دغه دوه چې آینده کې موږ ته زر شروع کړي. دا د دوامداره مکتبونه
کڅه هم هلکانو ته مکتبونه خلص کړی دي مونږ هم خاک لرو چې مکتبونه مونږ ته خلص شي.
هوا یو بل زده کوونکی ده، نو موري وای یوازې د خوانځي لوستلې هدف نه دی، بلکې غواړي په هانتونو ته ولاړ شي او د خپل خوخه برابر په هانځي کې لوړې زده کړې وکړي.
مونږ چې کله په کورونه کې مونږ ډېر اندېښنه کوله چې ګنې زمونږ مکتبونه به خلاص نه شي، زمونږ ګرمنونه به پاتې شي، او زموږ په وړاندې مثلا نور هدفونه او هیلې هم لرو. مثلا پوهنتون به وایو، ولې خواښې پوهنځی ته مور پلار مو هیلې راته لري، نو زموږ هیله د دوی څخه دا ده چې آینده کې دوی موږ ته پوهنتونونه خلاص کړي او د مکتبونه مو چې وي نمایشي نه وي، یعنې دوامداره توګه موږ ته پرانستل شي.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي د ښوونې روزنې په اړه یې پالیسي څرګنده ده، او هغه دا ده چې هلکان او نجونو دواړو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
ان شاء الله تعالی د نجونو د علاقانو دواړو د تعلیم زمینه په برابرۍ دومره اطمینان درکول شو چې په راتلونکي کې به په دې اړه ښه خبرونه واورو، او داسې خبرونه به واورو چې هغه به د ټولو لخوا استقبال شي.
طالبانو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې نجونو ته به د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته کوي، خو پر افغانستان د طالبانو د بشپړې واکمنۍ نه درې میاشتې تېرېږي، اما په دې اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی، آن تر دې چې د دولت خزینه کارکوونکو ته هم تر دې دمه د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
درنا پلور
او دی کی چې کوم دی پرایمری سکولونو تازه ډیر زیات دی، او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی.
سیده تو پانا چې موږ وی اری ګم وی چې الله خیر روان راول نل ویږي
په کار دی چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ چې کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګون
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورې دیشه.
مشال ریډیو اورې نن د نومبر پر 14مه د زغم نړیواله ورځ مانځل کیږي. سخت کال د دې ورځې موضوع د زغم درنښت او د نړۍ د ګڼو رنگارنګو کلتورونو زمنګ د اظهار د اندازو او د انساني کړوړو منل او سټایل دی. د دې ورځې په مناسبت سره په خیبر پښتونخوا کې څیړونکو وایي په دې وروستیو څو کلونو کې د پښتنو په ټولنه کې یو وار بیا د ادمي برداشت زیات شوی، چې په نتیجه کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. دوی همداراز وایي حکومت ته پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره د قوانینو او حقونو عملي کولو ترڅنګ د کلتور او لوبو په برخه کې زیات کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي له ټولنې د تشدد ختمولو لپاره یې یو شمیر پروګرامونه پیل کړي دي. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د نومبر په 14مه د زغم یا برداشت نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره ادارې یونیسکو په 1995 کال کې د برداشت په اړه د اصولونو یو اعلامیه خپره کړه چې پکې دا هم ویل شوی وو چې زغم درنښت دی، زموږ د نړۍ د ګڼو رنگارنګ کلتورونو، زموږ د اظهار د انداز او د انساني کړو وړو منل او ستایل دي. همدغه خبره سږ کال د برداشت نړیوالې ورځې موضوع ده. ملګری ملتونه وایي چې یوازې برداشت د نړۍ په اړه برخه کې د ګډو ټولنو ژغورنه یقیني کولی شي. د زغم نړیوالې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې څیړونکي وایي چې په تیره سه موده کې د غلطه د عدم برداشت په نتیجه کې د تشدد یو شمېر پیښې رپورټ شوې دي، چې پکې د ځمکې په سر په دښمنیو کې وژنې، په چارسده کې د یو معذور ځوان سوځول، د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان وژنه او یو شمېر نورې شاملې دي. په پیښور کې ډاکټر محمد سهیل چې د باچا خان د عدم تشدد په نظریه تحقیق کړی دی، مشال ریډیو ته وویل چې په پښتانه ټولنه کې به وړاندې هم د تشدد پیښې کېدلې، خو په 1921 کال کې خدای خدمتګار باچا خان د تشدد ختمولو لپاره په خلکو کې د برداشت پیدا کولو په موخه ډیر کار وکړ، چې په نتیجه کې د تشدد پیښې لږې کمې شوې. خو هغه وایي چې په تیرو درېو لسیزو کې یو وار بیا د عدم برداشت په نتیجه کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
د دې رجحان چې دی نو هغه په شاته درې لسیزو کې ډېر زیات شوی دی. یو دا دی چې آبادی پاپولیشن ډېر زیات سیوا کیږي، اوس چې دی نو اربنایزیشن دونه سیوا شو چې نوې نوې کلي جوړ شو، په هغه نوې نوې کلو کې څوک سوپی جنی نه چې دا سوک ته هر سړی په خپل معاشي ستونزو کې دومره راګیر شو چې د بل تپوس هم نه کوي چې زمونږ کم تعلیم دی هغې معیار هغه دومره غورځېدلی دی چې د هغې نصاب کې چرته هم زما په د نرسری نواله د دولسمه پورې په کورس کې د پیس ایجوکیشن کم چې د وایلنس متبادل نظام دی د هغې د سره ذکر نشته. د تاسو به کتلي د دې نه مخکې په یو تعلیمي اداره کې مشال غونتې ماشوم ووژل شو بیا د هغې نه چا سبق زده نه کړ بیا پکې دا واقع رالی چې خلکو اوس فضول شروع کړل.
د اکتوبر په 9 په 400 کې یو معذوره تن ملنګ جان اوس وسوځول شو په هغه د شاسوار نومي تن د قتل تور و چې وروستو د پولیسو په خبره د شاسوار کورنۍ د ملنګ جان کور ته اور ورته کړ او هغه هم پکې اوس وسو. دغسې د 2018 کال د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان یونیورسټي کې بلوګرو زده کوونکی مشال خان وشو په هغه د مذهب سپکاوي تور پورې شوی و چې وروستو بیا پلټنو بېګنا ثابت کړ. ډاکټر محمد سهیل وایي چې په ټولنه کې د عدم برداشت د زیاتېدو یو لامل په قانوني نظام کې خنډونه دي. هغه وایي چې د پولیسو د انصاف په نظام د باور نه پاتې کېدو له وجې خلک په خپله وسله راواخلي او د سزا او جزا فیصله وکړي. په پېښور یونیورسټي کې د سولې او شخړو د مطالعاتو په څنګه کې د ټولنیزو زده کړو استاد جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې د زغم یا د زغم د کمی تعلق له معاشرتي تړون سره وي. نوموړي زیاته کړه د پښتنو په ټولنه کې د زغم د کمی وجوهات د قبایلي رویې او برطانوي سامراج اثرات دي.
یقینا د پښتنو معاشره کې د قبایلیت او د قامیت په نوم باندې د تشدد یو عنصر او د خپل مسایلو د حل لپاره په بل باندې غږ په نورو قبیلو سره جګړې دا کیسې وي. خو د پاکستان نه بعد چې د مذهبي کمغی له سپلیمنټ ورکړی شو نو هغې دغه سیزونه نور زیات کړي دي. کم ځای کې چې هم انډسټري لګي کاروبار راځي تخلیق راځي موسیقي راځي ثقافت راځي سپورټس نو هلته به د برداشت عنصر سوا کیږي ځکه چې زه ځان نه مختلف رنګ شکل جبا کلتور څومره ډیر ګورما دومره ما کې برداشت زیاتی.
سږ کال په اپریل کې د روژې په لومړنۍ او لس ورځو کې په 400 نوخار او ایبټ آباد کې د شخصي دښمنۍ او د ځمکې په سر لانجو کې څوارلس تنه وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. دغسې په سپتمبر میاشت کې په کورما کوزدیر او بردیر کې په دښمنو کې شاوخوا 38 کسان وژل شول. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکو سواری مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د مقدمو درج کېدو وروسته خپله کارروایي په سمه توګه کوي. البته متاثره کورنۍ ملزم معاف کړي چې له وجې پلټنې سمې ونه شي. دا چې د زغم د کمی طبي وجوهات څه کېدای شي او د برداشت موجودګي یا عدم په مغزو او نفسیاتو دغسې په شخصیت څه اثر پرې باسي د نفسیاتو ماهر افتخار حسین یې پاړه وایي
چې کله برداشت کم شي او سټرس لیول د کم د اندرونی فیزیولوژیکل حالت نه سړی تیریږي بدن او ذهن نوای کې اپینفرین او نار اپینفرین دا کم دغه دی انزایمز دی دا زیات پیدا کیږي او هغه سره د نفس رفتار سیوا شي بلډ پرشر سیوا کیږي تشویش سیوا کیږي بے چینی سیوا کیږي او غصه زیاته ورځي. نو دی کې دا احتمال وی چې هغه جګړې ته لاړ شي هغه ایکسیډنټ وکړي که ډرایوینګ کوي او دا احتمال وی چې هغه ته د زړه مسلې یا هارت اټیک سم راتلی شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځوانانو د چارو سیلګرۍ او د لوبو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي محمد ادریس ویل چې دوی ځوانان له تشدد لري ساتلو لپاره د لوبو یو شمېر پروګرامونه پیل کړي او دغسې له نصابه هغه ټول مواد هم لري کړي چې د تشدد سبب جوړېدای شي.
زموږ پیټي حکومت په دې لړ کې تقریبا هر تحصیل کې سپورٹس لپاره د ځوانانو لپاره دغه ور کوچا سپورٹس مین سپریډ پکې راشي چې د ادم برداشت دغه ختم شي. حکومت هر دغه باندې کوشش کوي چې موږ د ماشومان یا د کوم ځوانان چې دي د داسې اکټیویټیز کې انوالو کو چې دوی د دغه بچ غلط لاره باندې رواني جو د ادم برداشت طرف ته شي برداشت دغه باندې ماده پکې پیدا شي. دی
ملګرو ملتونو بیا په خپل ویب پاڼه د ادم برداشت مخنیوي لپاره ځینې طریقې بیان کړي چې پکې د بشري حقوقو د کرکې مخنیوي او د امتیازي سلوک لړ کې د قوانینو په سمه توګه عملی کېدلو تعلیم ته زیات پام کولو معلوماتو ته رسائی لرلو پوهاوی او د عدم برداشت پیښې کېدو وروستو د حکومتي ادارو د انتظار پر ځای پالیسي کچا داغې د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو خبرې شاملې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. پروند خیبر پختونخوا په شپږ دیر زلو کې د شری، روبیلا او ګوزن زد کمپاین پیل شو چې د نومبر تر 28 به جاری وي. د صحت صوبایي محکمې په دې کمپاین کې به 15.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې له 9 میاشتو تر 15 کلونو پورې وي د شری او روبیلا واکسین لګول کیږي. د ترڅنګ 6.1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کالو کم وي د ګوزن واکسین ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د خیبر پختونخوا په ټولو حجرو، مدرسو او سکولونو کې ماشومان واکسینېږي. په دې اړه نور حال له پیښوره زمونږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ویکسینو څانګې یو چارواکي ډاکټر عمر فیصل مشال لیړو ته په دې باب لوایي.
دا کمپین د نن د 12 ورځې کمپین دی. دې کمپین کې به اتوار په ورځ چوټي. دا کمپین مونږ سره ضروري ځکه دی چې دې کې مونږ سره نوې ویکسین روبیلا هم را لري. نو مونږ د خپل ماشومانو، پلارانو، میندو نه درخواست دی چې هغه خپل ماشومان را وباسي ټیمونو ته چې کوم مونږ سره فکس سایټ دی، آوټریچ دی او موبایل ټیمز دی. موبایل ټیمز هغه دي چې غریزه علاقې یا مشکله علاقې نو هغه یا چرته آبادی کمی.
دا روبیلا ناروغي پړه نوموړي زیاته کړه چې خو شاد د شری په شان ناروغي ده او که دوانو کې په وخت ترملنه ونه شي نو مرګ تر هم کیږي. دی وایي زیاتره هم د شری په شان د کم عمره ناروغي ده. خو روبیلا د ماشومانو ناروغو زنانه ته هم کیدی شي او هغه ډیر خطرناک وي.
دا 9 مهینه نه پس اني ټایم کیدی شي. دا نی به پیوخی جی ټمپریچر به ورته پوزه به سسیږي، سترګې به سری شي، په بدن به سری سری دانې راوخی جی او ټوخه. روبیلا کې مونږ سره دا علامات دي خو هغه کې مونږ سره بدن ستوما نه وي. هغه کې ټمپریچر مونږ سره دومره سیویر نه وي، بل چې دا کمی دانې ما تر ته خو دي چې میزل کیږي هغه سری او روبیلا کې پینکش شان دانی. خو روبیلا کچرته یو مور روبیلا شکار شوی نو هغه ابورشن کیږي په فرست ټرایمستر کې او کچرته ابورشن نو شي او ډیلیوري وشي نو هغه ماشوم مینټلی ریټارډډ پیدا کیږي او هغه کې ډېرې کمزوریا ني. کدک چرته ویکسین لګیدلې نو ان شاء الله د تب 99.9% دا بیماری نه کیږي.
بل خو ته دغه کمپین کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د دیارلستي مزر نه سیوا ټیمونه جوړ کړي چې هر ویز لیک به په ټولو حجرو، مدرسو او سکولونو کې مانو ته دغه ویکسین ورکوي. دا چې د والدینو لخوا د پولیو پشان شکونه یا انکارونه خو په دې کې نه کیږي. نو دغه ویکسین کمپین کې برخه اخیستون کې د صحت محکمې زنانه اهلکاره سمینا ناس په دې باب لوایي.
د سې یک دو کسنګه چې پولیو کیغه په کې ریفیوزل یا د غرازی هم دغه شانته په دې کې هم دی. د سکولونو هم ډیر خو ریزلټ راغی او کمیونټي کې هم خو ریسپانس دی. سوکسوي نه ار سوکسي طریقې سره لګی راځي. ال ایچ ڈبلیو چې کوم دی هغه ډور ټو ډور زی او ریفر کوي، رجسٹریشن کوي، بیا ریفر کوي، بیا ویکسینیشن سایت ته رالیږي او هلته کې هغوی ته ویکسینیشن کیږي. تقریبا هر یو ایریا، هر یو سکول، مدرسه دا داسې کمپین دی چې په دې کې به یو زیم نه پاتې کیږي.
دا په مول ده چې د صحت محکمې شمیرو تر مخه ټول خیبر پختونخوا کې به 15.5 میلیونه هغه ماشومانو ته دغه ویکسینو ټکی لګول کیږي. دا چا عمرونه چې د 9 میاشتو نه زیات او د 15 کالو نه کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې پوهان وایي چې په هغه صوبه کې د خزو لاسي کارونو لوجې نه یوازې د صوبې ثقافت پر مخ روان دي، بلکې د خزو په معاش کې هم زیاتوالی راولي. او بیا په خاصه توګه د افغاني خزو لاسي کارونه خو بیا په نړۍ کې تساری نه لري، چې مخه یې افغاني میرمنې د کډوالۍ په ژوند کې په معاشي توګه نور مضبوط کول دي. دوی دا خبره په کوټه کې د افغاني میرمنو د لاسي کارونو په اړه د جوړ شوي نندارتون پر مهال کړي دي. نور حال د کوټې نه د مشال ویډیو د خبريال ایوب ترين پر ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوال د ادارې یو ان ای سی آر په مرسته د غیر حکومتي ادارې انوویټیو ډیولپمنټ ارګنایزیشن یا آی ډی او تر اهتمام لاندې په کوټه کې د افغاني مرمنو د لاس جوړ شوو کالو، لیدر پرس، پینټینګز او نورو بیلابیلو شیانو نندارتون وسو. و دې نندارتون ته په ګڼ شمېر کې کتونکي راغلي او ډېر څه د خپلو کورو لپاره رالیولې هم دي. پر دې مهال لیکوال نورلا وطن دوست وویل چې د دې ګام موخه په حقیقت کې هغه افغاني مېرمنې په معاشي توګه د بل د محتاجۍ څخه خلاصول دي، څوک چې دا وخت په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي.
اول خدا دې چې دا د یونیسیار یو ډېر غټه اڅه ده چې هغه افغاني کډوال چې دلته په بلوچستان کې استوګن دي، دا غو د پاره دوی د یو سکلز ترتیب شروع کړی دی، دوی ته یو نر ورکړي. او دغه چې نن کوم شیان موږ وکتل، دا زموږ د پښتني کلتور اېسه ده. که په هغه کې ما او تا غټ کمیسان وګورو، که د خامک کار وګورو، که د کاش کار وګورو، او که دا نور دا وس جدید شیان چې دي، دا زما په خیال که یو څوک ښه د ژوند ترولو دپاره د یو چا سره کومک کوي، ترګور د غټ کومک دا دی چې واغه ته هنر وژده کې. او پښتو یو شعر هم دی، لپوانو دا متل او مثال زده که، و دریاب ته یې کتس خو کمال زده که. دا د اوس ما په شټال کې ولیدل، مثال په 40,000 باندې یو کمیس خرڅېږي.
د نوموړي په وینا چې افغاني مېرمنو تر څنګ د بلوچستان د پښتني او بلوچي سیمو د مېرمنو لپاره هم دا یو ښه عمل دی چې دوی وکولای سي چې د خپل لاسي هنر د لارې نه یوازې خپلې کورنۍ مالي ستونزې هوارې کړي، بلکې د دې صوبې و ثقافت ته په نړیواله کچه وده ورکړي. و دې ورځنۍ نندارتون ته د لورلای څخه راغلی یو بل ځوان حفیظ الله جوګزی بیا وایي چې دلته نه یوازې د شیانو بیې ډېرې وړیا دي، بلکې معیار هم ښه دی.
یو ښه ښایسته پلیټ فارم یې خلکو ته کریټ کړی دی. د نن په ورځ په مناسبت باندې کوم څه هینډي کرافت دی، د خلکو غه سیده مختلفه کوم څه ټک دی، هغه په څه طریقې کار باندې د کروشیا ورک دی، هغه په څه طریقې کار باندې مختلف کوم کارپټ سکول جوړ کړی دی، په خپل ځایو باندې د لاس کارونه سي دي. نو د دې د پر اغلو دا د بیخي یو خدا دی چې کوم پلیټ فارم دی د هینډی کرافت څخه و دنیا ممالک ته سي دي شو کې ګندګ دا او دلی سي دي و خلک ته یو دا اپورتونټی ملاو سي د بازار کې سي ګرځي. نو به تر ادا دې په دلی یو پلیټ فارم باندې یو شش استا پروډکټس دی او دوی ته تر لاس ور ور رسل کوجي. دلی سي دي ما د کشنانو د پاران یو څه کوم سي کروشیا ورک هغه مې مرته واخستل، او دلی سي کوم دغه د پښتنو سي کوم لباس دی کمیس دی هغه مې مرته واخستل ورته خوش میکل.
په دې نندارتون کې د کوټ سره تړاو لرونکي میرمن فوزیه کاسی هم بل د لاسي جوړ سوي شیانو سټال یا دکان خلاص کړی وو. او د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې د هنر او ثقافت د ودې لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې هم د شوزو سره کومک کړی دی.
دا داسې و چې ما د خرڅلاو دغه نه و چې د شال خرڅوم، ما چې خورانو شوو ته مشینان ورکوم شروع کړلې. د دوی په کور کې دوی ته روزګار ورپونچاو کوي، نو د کور په روزګار باندې د دوی سره بیا هغه پیسې نه راتلې. دوی نه سوې په ګټلې هغه پیسې کوم چې د دوی وخت په تیرېدل سوې، د دوی په ځاله ډوډۍ یا کتغ یا دوی خپل نه جوړي یا د دوی دغه هغه نه پکېدلې. نو بیا په دې باندې بیا ما د پښتنو شان د پښتنو خلکو سره وړل خرید مې شروع کړي. بیا مې دوی ته ولا ورکړلې چې دوی مزدوري په کې مال جوړ کړي. دوی مال جوړونګ شروع د غړګینو د شان چې د بیا ز خپل جوړوم. نو بیا شان ډېر څه بیا ما بازار لراوړې خرڅېدم لپاره د واته کال کېږي خلکو ته روزګار مرسوم.
د دې نندارتون زیاتره برخوالو د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د افغاني مېرمنو تر څنګ د صوبې د پښتني او بلوچي سیمې د مېرمنو د لاسي کارو او ثقافت د ودې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي، چې دغه ډول دلته ښځه په معاشي او مالي توګه نور هم مضبوطه سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته آیډیو په کوټه لورلای پښین او چاغي کې نه یوازې افغاني مېرمنو ته په جدیده توګه لاسي کارونه ورزده کوي، بلکې د دوی جوړ شوي لاسي شیان هم په مارکیټ کې خرڅوي، چې لویه ګټه یې دغه افغاني مېرمنو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د فلم هنر
آداب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ویډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغله زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے. دا نہ پورس پ دوو. دا شورو پورس پ یونیما او د خالی پورس پ سلورو بجو اوریدای شي.